په افغانستان کې د شپې نه بجې شو. ازادي راډیو اوریدي ازادي راډیو په دې خبري خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. پایلې دې سات په خبرونو کو د مدني فعال او د قلم لار ټولنې د مشر متی الله ویسا کورنۍ وایي طالبانو پر کور چاپه وهلي او دوی تهدید کړی دي. د وروسته له هغې چې ویسا تېر ماښام په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. د نوموړي د کورنۍ غړي وایي طالبانو نن غرمه په خوشحال خان مینه کې د دوی پر کور چاپه وهلي او ګرځند ټلیفون کاغذونه او د اړوندې ټولنې یو شمېر اسناد له ځان سره وړي او دوی تهدید کړي چې له رسنیو سره به خبرې نه کوي. طالبانو تر اوسه د ویسا د نیول کېدو او د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د یو نامه په شمول ټولنیزو رسنیو ګڼو کارونکو د طالبانو دغه عمل غندلې او د هغه د ژر خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. متی الله ویسا له تېرو 14 کلونو راهیسې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د ماشومانو د زده کړې لپاره هڅې کوي. د پرتګال په پلازمینه لیسبون کې نن د اسماعیل فرقې په یو مرکز په برید کې لکتر لګه دوه تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د پرتګال پولیسو په یو بیان کې وویل چې د شیعه مسلمانانو پر دغه مرکز دغه برید نن سهار شاوخوا 11 بجې یو کس د چړې په ذریعه وکړ. پولیسو د برید کوونکو هویت نه دی په ډاګه کړی خو ویلي دي چې هغه د پولیسو لخوا په ډزو له ویشتل کېدو وروسته نیول شوی او روغتون ته لېږدول شوی دی. د سی این این پرتګال تورن برید کوونکی یو افغان ښودلی دی. په لیسبون کې دغه مرکز چې د عبادت سالون ټولګي د غونډو خونې او د نندارتون لپاره ځایونه لري د نړۍ د اسماعیلیانو د مشر کریم آغا خان لخوا په 1998 کال پرانستل شوی دی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک یو جګپوړي قومندان د ایران په جنوب ختیځ سیستان بلوچستان ولایت کې معترضینو ته د رژیم له سرو کرښو د تېرېدو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. په دې ولایت کې د مهسا امینی د مړینې په غبرګون کې د مظاهره کوونکو د خونړۍ ځپنې وروسته هر اونۍ د جمعې له لمانځه وروسته خلک د حکومت ضد اعتراضي لاریونونه ترسره کوي. د ایران د تسنیم خبري آژانس راپور له مخې دغه ځواک د پلي ځواکونو قومندان محمد پاکو پور ویلي چې په دې ولایت کې لاریونونه هغه کسان چې دورانکاري افراد او دښمنان وبلل ترسره کوي او خبرداری ورکړ چې که څوک د خلکو د امنیت د خرابولو هڅه وکړي له سختو عواقبو سره به مخ شي. هغه په دې اړه چې د حکومت لپاره سره کرخه انڅه د نور جزئیات ورنکړل. د سیستان بلوچستان ولایت په ډیرو سیمو کې د انټرنیټ د خرابوالي او د معترضینو کورنیو ته د امنیتي ادارو لخوا د ګواښ له امله د ډیرو نیول شوو کسانو د وضعیت په اړه کره معلومات نشته. په زاهدان کې د سپتمبر په 10 د امنیتي ځواکونو لخوا په خونړي تاوتریخوالي کې نږدې 100 کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان شوي وو. د چین ولسمشر شي جن پینګ د سعودي عربستان له صدر اعظم او ولی عهد محمد بن سلمان سره ټلیفوني خبرو کې د ریاض او تهران ترمنځ مذاکرات او نور مسایلو په اړه بحث کړی. دا خبر د چین رسمي خبري آژانس ورکړی دی. د خبري آژانسونو د راپورونو له مخې شي جن پینګ بن سلمان ته ویلي چې هلمن د دواړو هیوادونو اړیکې به د مذاکراتو په نتیجه کې ښه شي. د چین ولسمشر په وروستیو کې د ریاض او تهران ترمنځ خبرو منځګړیتوب وکړ څو د منځني ختیځ د دې دوو سیالو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې بیا ټینګ شي. وړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې له 2014 کال له هغه مهال راهیسې چې په سعودي کې د یو شیعه روحاني د اعدام پر وړاندې قهرجنو مظاهره کوونکو په تهران کې د سعودي پر سفارت یرغل وکړ کړکیچنې شوې دي. ازادي راډیو اوري وړاندې خبرونه کې د مدني فعال او د قلملار ټولنې د مشر متی الله ویسا کورنۍ وایي طالبانو پر کور چاپه وهلي او دوی تهدید کړی دی.
موږ د کلم خلک یو، موږ په دې ملت کې 15 کاله پر ځاکار ډول باندې کار کړی دی.
په پکتیا کې خلک خوښ دي چې ښاروالۍ پروژه کې د خوراکي موادو نرخنامی جدي تطبیقوي.
دکاندار سے کلا جگ شی خرسی نو په جدي اقدام کوي او هغه د وخت مطابق هغه دکان ورته بند.
د کونړ له چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي غرونه د نښترو او په نورو ونو زرغون دي خو او ښکلی طبیعت لري خو د سیلانیانو لپاره اسانتیاوې نشته.
درې واړه درې داسې پاکې او صفا هوا هم لري او د سیلانیانو دپاره یې همداشان چمندونه دي، ځنګلونه دي.
او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه د ځوانانو لپاره تاندې څنګ مه هېروئ.
د شیبي د ازادي راديو خبري ټولګه
ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د طالبان لخوا د قلملار بنسټ د مشرمتي او لاوي سال نیول وروسته وروري ویل چې طالبان نن کور ته ورغلي او دوه ورونه ورته وهلي او د دې د کورنۍ غړو ته سپکاوی کړی دی. غوی دوی پیغام کې په چې په خپل ټویټر باندې خبر کړی ویل طالبان هڅه کوي د همونی سیمه او لاوي سفرون طالبان د کابل په خوشحال خان مینه کې وونه د هغنی ولکدو پراخ خبرګونونه راپورته کړی دی. نور بل امید ظاهر مل نوورو.
د قلملار بنسټ د مشر متی ولا ویسا ورو راته ولا ویسا وای طالبانو یې نن کور محاصره کړي دوه ورونه ورته وهلي او د دوی د کورنۍ غړو ته یې سپکاوی کړی دی. هغه په خپل ټویټر پاڼه یو ویډیو خپره کړې او په کې له دوی سره د طالبانو چلند ظالمانه او غیر انساني بللې.
دغه سي وحشي عمل، دغه ناروا عمل چې د هر افغان سره کیږي، د هر انسان سره د ځمکې پر مخ کیږي، موږ دا غندو. دا وحشي عمل دی، دا نه د حکومت تر دی، نه د یو ادارې ډول دی، د هیڅ ډول نه دی. دغه سي عمل چې هر څوک تر سره کوي دا موږ غندو. موږ د کلم خلک یو، موږ په دې ملت کې 15 کاله پر رضاکار ډول باندې کار کړی دی او بیا هم د خپل مبارزې څخه په هیڅ ډول باندې کې څوک وایي هم مرد خپل مبارزات خطیر نوی.
عطا الله وی ساده هم وای چې طالبانو په زور د دوی کور ته لاشي کړي، د متی الله وی ساو د دورونو ټلیفونونه او نور اسناد یې لزان سره وړي. هغه زیاتوي طالبان هڅه کوي د همونی سي خوداډ ورکوي چې یو خوندې ځای کړي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایانه د نافی ټکور سره مدا موضوع شریک کړه خو ځواب یې را نه کړ. د عطا الله وی ساو ورور متی الله وی ساو چې د افغان ماشومانو د زده کړو لپاره هڅه او کمپاین کاوه، پروند د طالبانو استخباراتو د کابل په خوشحال خان کې ونیو. د طالبانو د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد مند متی الله ویسا د نیولو لامل وپخت. په جواب کې وویل په دې اړه معلومات وکړي خو د ازادي راډیو لډیر ټینګار سره سره یې د راپور تر خپرېدو معلومات شریک نه کړل. د طالبانو د استخباراتو ریاست ویان خلیل همراز مهم وپخت خو جواب یې را نه کړ. حخوا د طالبانو لخوا د متی الله ویسا نیولو په پراخه کچه خبرګونونه راپورته کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه له طالبانو غوښتي څو روښانه کړي چې ولې د قلملار بنسټ مشر متی الله ویسا نیولې دي. یو نامه نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د ویسا ځای ځایګې د معلوم او کورنۍ او حقوقي استازي ته لاسرسی دی ورته برابر شي. د افغانستان لپاره د روپی ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاس هم نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د طالبانو لخوا د متی الله ویسا نیول کېدو سخت اندېښمن کړی دی. هغه زیاته کړې ښاغلی ویسا له 2009 کال راهیسې په ټول هیواد کې د افغان هلکانو نجونو زده کړو ته د لاسرسي لپاره کار کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د آسیا څانګې بیا ویلي متی الله ویسا په سوله ییزه توګه په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مسؤل هیدربار بیا د طالبانو د دې عمل په غبرګون کې د پښتنې په شکل په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د هغه هیواد راتلونکی به څه وي چې واکمنان یې د تعلیم پر وړاندې جنګیږي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بیریټ هم ویلي د متی الله ویسا نیول کېدو اندېښمن کړی. هغه زیاته کړې د هغه خوندیتوب مهم دی او ټول قانوني حقونو ته یې باید درناوی وشي. متی الله ویسا نږدې 14 کاله کېږي چې په ټول افغانستان کې د نجونو او هلکانو د تعلیم لپاره کمپاین ډوله مبارزه کوي. هغه په کلیو لري پرتو سیمو کې ګرځي او له کورنیو قومي مشرانو او ټولو غواړي چې ماشومانو ته د زده کړو د برابرېدو په برخه کې همکاري وکړي. هغه له ښوونځیو پاتې شویو ماشومانو ته د زده کړو زمینه هم برابروي او تر خوا یو ګرځنده کتابتون هم جوړ کړی چې د ښوونځي زده کوونکو ته پکې د زده کړو لپاره اړین توکي ځای پر ځای دي. پر طالبانو نیوکه چې واک ته رسیدو وروسته ټول هغه کسان په یو نه یو ډول یا نیولي یا ځپلي چې د افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره یې غږ پورته کړی دی.
دا شنبه او یک شنبه پورزو د ازادي رادیو د ځینو خور خبرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لرئ.
د ازادي رادیو خبرونه په دغه ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي رادیو ستاسو غږ. طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي په تیرو اتو ورځو کې د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې د طبیعي پیښو له امله لږ تر لږه 10 مړه شوي او 4 اویا نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمي همدارنګه وویل طبیعي پیښو له امله له 1200 ډیر کورونه ویجاړ شوي او څه باندې 2000 جریبه کرنیزه ځمکه هم ویجاړه شوې ده. نور په دې راپور کې
د پروان ولایت چاري کارخار نن سه شنبه د سیلابونو شاهد و. تر اوسه د دغو سیلابونو له امله د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوې ویډیوګانې ښیي چې سړکونه له اوبو ډک شوي او د ښوونځیو زده کوونکي او ښځې په سختۍ سره تګ راتګ کوي. د چریکار ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې سیلابونو دوی ته زیانونه اړولي دي. بوټګنډونکي غلام دستګیر او جمشید هټیوال ازادي راډیو ته وویل:
له سهاره تر بیګا موچیتوب کوو، په کار کې اوبه راغلې او د کار توکي رانه یوړل، پیسې نشته چې ډوډۍ واخلو، حیران یم څه وکړم.
سیلاب راغی او زما د دوکان ځینې سامانونه یې له ځانه سره وړي دي. ما ته به 2000 افغانۍ زیان اوښتی وي.
د پروان ولایت یو شمیر کروندګر وایي چې د سیلابونو له امله یې کښتونه هم له منځه تللي. په ورته وخت کې د غزنی ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د واورې د ورښت له امله ځینې لارې بندې شوې دي. د غزنی ولایت د ناور ولسوالۍ اوسیدونکی محمد علي وایي:
څو ورځې کېږي په ناور ولسوالۍ کې 40 سانتي واوره ولیدلې، مواصلاتي لارې بندې شوې، تګ راتګ او د ناروغانو لیږد له ولسوالۍ نه مرکز ته ستونزمن شوی دی. دوه درې پخواني کورونه هم وران شوي، خو ټولیز شمېر راته معلوم نه دی.
د غزنی ولایت یو شمیر کروندګر او باغلرونکي هم وایي د دوی ځمکو او باغونو ته تاوان رسیدلی دی. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمی رسنیو ته په یوې لیږل شوې ویډیو کې ویلي چې په تیرو 8 ورځو کې د افغانستان په 23 ولایتونو کې طبیعي پیښو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي.
د روان کال د وري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه د اورښتونو، سیلابونو او زلزلې له امله 10 کسان وژل شوي او 6 ټپیان شوي دي. همدارنګه له 1200 څخه ډیر کورونه وران او 2000 جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې ده.
ښاغلی رحیمی زیاته کړه چې دغه وزارت د مرستندویه بنسټونو په همکارۍ له 3500 زیانمنو شویو کورنیو سره مرسته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 6 ولایتونو کې د سختو بارانونو او د سیلابونو د خطر خبرداری ورکړی دی.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
په زابل ولایت کې چارواکي د دولرغونو مجسمو د قاچاق د مخنیوي خبره کوي. د طالبانو د حکومت د زابل د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي د بودایي دورې اړوند دغه مجسمې د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د قاچاق پر مهال نیول شوې او د زابل ملي موزیم ته سپارل شوې دي. نور پرې رپورټ کې
په زابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي په دغه ولایت کې د هغو دوو لرغونو مجسمو د قاچاق مخ نیولې چې د دغه ولایت د شاجوی ولسوالۍ د یو اوسیدونکي له لوري پلورل شوي وي او بهر ته قاچاق کېدلې. د زابل د فرهنګ او ګرځندوی امیر عبدالولي بشرمل وایي نیول شوي لرغوني مجسمې د بودا دورې پورې تړلې.
اوسنۍ مجسمې چې تقریبا د بودایي دورې پورې تړاو لري، ځکه مجسمې یا بود جوړونه تر هغه وخته په افغانستان کې شتون درلوده په نورو وختو کې نه وه. نو الحمدلله د شاجوی ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو له لورې څخه د شخصي خلکو څخه نیول شوي د هغوی کاچا کولو او د دې سودا شوي ول بیا کاچاق مخه نیول شوي ده. تر خپل امنیه کومنانۍ پورې رسولي د غوڅ خموش په همغږي باندې ځینې راوړي چې تسلیم کړي.
د زابل اوسېدونکي جمعه خان په دغه ولایت کې د تاریخي توکو د قاچاق د مخنیوي د هڅو هرکلی کوي او په دغه ولایت کې د ستا تاریخي سیمو او توکو د ساتنې غوښتونکي دي.
موږ د دولت څخه ډېر زیات خوشاله چې دغه تاریخي کودانې سي ثبت کړې دي. دا زموږ د وطن لپاره او زموږ د زابل لپاره دا په تاریخ پورې اړه لري. او کومې کودانې سي هغه ودانې نیولې دي دا غو ارزښت هم زیاته. موږ ته باید ټول دا مسئولیت ده چې موږ خپل تاریخي آثار وساتو. دا زموږ د وطن لپاره یو سرمایه ده.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د زابل د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحمت الله حماد له خلکو غواړي چې د تاریخي سیمو او آثارو په ساتنه کې له دوی سره همکاري وکړي.
موږ د ولایت په ساتنه او ټولو رسولۍ او ټولو امنیت مندانانو ته مختمونه لیږلي دي تر څو کوم ځایونه چې له موږ سره په تاریخي ابدو کې ثبت تاریخي سیمې دي د هغوی د کیندنې مخنیوی وشي او څوک ضرر ورته ونه رسي.
زابل په سیمه ییزه کچه یو ملي او یو شخصي موزیم لري چې دا مهال د بیلابیلو دورو اړوند تر شلو ډیر تاریخي آثار لري.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وایي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د قضیې اړوند د بهرنیو چارو د وزیر د احضار سند امپرون لاسلیک کړ. جمهوری پال مایکل مکال د 2021 کال په اګست کې د ډیموکرات ولسمشر په امر له افغانستان د امریکایي پوځیانو د بې نظم وتلو په اړه تحقیقات پیل کړي دي. په دې اړه جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا د استازو جرګې جمهوری پال په پام کې لري چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د بې نظمه وتلو په اړه د تحقیقاتو په ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن جرګې ته احضار کړي او له هغه څخه په دې برخه کې د محرمو اسنادو په اړه معلومات وغواړي. جمهوری پال او ځینې ډیموکراتان وایي د امریکایي سرتیرو د وتلو د عملیاتو په اړه چې په ترڅ کې 14 امریکایي سرتیري ووژل شول هیڅ کله بشپړ تحقیقات نه دي شوي. د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوری پال مایک مکاول په یو بیان کې ویلي د څو ځلې د ښه نیت هڅې وکړي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو په درشل کې په کابل کې د امریکا د سفارت د ډیپلوماټانو لخوا لیکل شوی اسناد وویني، خو نوموړی وایي ښاغلی بلینکن د دې اسنادو لسپارلو ډډه وکړه، نو ځکه دای دې ته مجبور شو چې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر په توګه جرګې ته د هغه د جلب سند لاسلیک کړي. دا اسناد له شلو زیاتو امریکایي ډیپلوماټانو د 2020 کال په جولای میاشت کې د محرمو اسنادو د لیکت د یو ځانګړي چینل لاله لري د بهرنیو چارو وزیر ته لیږلی وو او په هغه کې خبرداري ورکړی وو چې د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې به کابل د طالبانو په لاس سقوط وکړي. بلینکن تیرونی په یو استمایا غونډه کې د دې معلوماتو ځینې برخې کانګرس ته وسپارلې او ژمنه یې وکړه چې د نورو معلوماتو پر سپارلو به هم کار وکړي، خو هغه په عین حال کې څرګنده کړه چې ځینې جزئیات به یوازې جګپړو مقاماتو ته وسپارل شي. د بلینکن په وینا د دې کار هدف د هغو کسانو د هویت پټ ساتل دي چې د پوځي ځواکونو د وتلو له اقدام سره مخالفت کړی دی. ریټرز خبری اژانس د بهرنیو چارو له وزارت څخه د بلینکن د احضار د سند په اړه د معلوماتو غوښتنه وکړه، خو د وزارت د خپل ویاند ویدانت پاتل خبرو ته اشاره وکړه. ښاغلی پاتل ویلی وو مهمه ده چې دا حساس اسناد محرم وساتل شي. د نوموړي په وینا د بهرنیو چارو وزارت چمتو دی چې اړوند اسناد په یو غونډه یا بل ورته میکانیزم کې له وکیلانو سره شریک کړي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو،
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یو ان سی آر وای په افغانستان کې خزو در مدیریت لاندې کسب او کار د المنزتلو په حال کې ده. یو ان سی آر پرون دوشنبه په یو راپور کې د دې مخ په زوړ حالت لامل په انجنونو او خزو ورسربلی د طالبانو لخوا د زیاتو لګول شو محدودیتونه بللې دي. په ورته وخت د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایاند طالبانو لخوا له زده کړو او کار د افغان انجنونو او خزو را ګرځولو ته په اشاره ویلي چې د طالبانو وروستي اقدامات د افغانانو حسین ته د بی پامی نه خده.
په افغانستان کې اوشمیر سوداګری خزی وای د پیرودونکو د کمیدو لامل هغه عاید چې هر ورځ یې ګټي بسنه نه کوي. حاجر نظری چې په مازار شریف کې د خزو لپاره په جوړ شوی ځنګړي سوداګریز مرکز کې هټۍ لري وای کوي مالیم لا تړون شي جربای چاره ودری
د مارکیټ نور استمه کې وړاندې مو مزار شریف کې یو بل مارکیټ نیولې و، خو دلته داسې فعالیت لري چې نه څوک څپلوري او نه پیری. موږ له ملګر ملتونو سازمان هله لري چې د دوکانونو د کرایې او د برېښنا د لګښت په برخه کې له خزینه هټیوالو سره مرسته وکړي.
په ورته وخت کې د هرات د خزو د سوداګرۍ او صنایعو خوني مرستياله بهنا سلجوقي وای په دې ولایت کې لدی عمل چې د خزینه سوداګرو تولیدات پیرودونکو نه لري تر یو لاند وخت وروسته سقوط سره مخ کیږي.
خانمای زیاده په تجارت رو ډیری خځې لدی روحیلو سره سوداګری پیلوي، خو بعد امر کله چې پیرودونکو ونه لري لستونځو سره مخ کیږي. هغه بیا ډیر دوام نشي ورکولای او سوداګری سقوط کوي.
مواجه مشه دا په حال کې چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان کمشنری یا یو ان سی آر د دوشنبه پورس په یو راپور کې وویل په افغانستان کې د خزو تر مدیریت لاندې کسب وکړ دل منځتلو په حال کې دی. د ادارې په هرات کې د خزو یو سوداګریز مرکز ته چې یو څو میاشتې وړاندې د دې سازمان لخوا پرانستل شو اشاره کړې او زیاتوي هلته په خزو د وضع شویو محدودیتونو له امله د خزو پانګونه مخ په ځوړ شوې. په راپور کې د یوې متشبسې مېرمنې له قول لیکل شوي په غیر دولتي مؤسسو کې د خزو په کار لبندیز او د نجونو د پوهنتونونو له تړل کېدو وروسته دوی ډېر پیرودونکي له لاسه ورکړي او تر خوا یې د دوی عاید 50% کم شوی دی. په ورته وخت کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان ویدانت پټیل د دوشنبه په ورځ نوښته د طالبانو لخوا لزده کړو او کار د افغان جنو خزو را ګرځولو ته په اشاره وویل د طالبانو وروستۍ کړنې د افغانانو هوساینې ته د بې پامۍ نښه ده.
د طالبانو وروستۍ کړنې د افغانانو هوساینې ته د بې پامۍ او د نړیوالې ټولنې سره د اړیکو لپاره د دوی د لیوالتیا کمی ښیي. موږ هیله من یو چې دوی د دې پرېکړو له دې ډلې له زده کړو او کار د نجونو او ښځو د منع کولو ویجاړوونکې پایلې درک کړي.
طالبانو تر ویلي چې افغان جوړو خوځو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي. داسې مهال چې لراته ګروسته یې لشپګم ټولګي پورته د نجونو خونځې وتړل او درې میاشتې وړاندې په هنتونونو تلتو هم منع کړي. د دې تر څنګ له څو دولتي ادارو پرته په ډېرو برخو کې د خوځو د کار مخه هم نیولې ده.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې خلک وخت د چخاروالۍ پروژه کې د خوراکي موادو نرخنامی جدي تعقیبوي، خو دوی غوښتنه کوي چې چارواکي دې کار ته د روژې د میاشتې له پای ته رسېدو وروسته هم دوام ورکړي. ښاریان وایي د پخوا په پرتله د وړو غوړیو او نورو خوراکي توکو بیې ټیټې شوې دي. بل لورته د پکتیا ولایت د ګردیز ښاروالۍ چارواکي هم وایي د خوراکي توکو د نرخنامې د پلي کېدو د څارنې لپاره ګډ کمیسیون ټاکل شوی او هغوی په جدیت تعقیبوي.
د افغانستان د نورو خارونو په شان د روژې پر روانه میاشت کې د پکتیا په ګردیز خار کې هم د خاروالۍ د خوا دوکاندارانو ته د خوراکي توکو نرخ پاڼه ورکړل شوې او خلک هم هڅه کوي د همدې نرخ پاڼې له مخې توکي واخلي. خاریان د دې کار هرکلی کوي. بیاوایي نور کلونه به د روژې په میاشتو کې د خوراکي توکو بیې لوړېدلې. د پکتیا اوسیدونکي شیرعلي خان آزادۍ راډیو ته ویل
ریټونه خو ښه سوي دي، کاغذ دی وړو دي یا د نور د خوراکي توکو سي دي ډیر ښه سوي دي ماشاءالله. شاروالۍ دی طرفه خو باقاعده په هر جی کې هغه نوټس لګیدلې دي، پیغه باندې نمبر یې ورکړې دي. خوراکي توکو والا دکاندار سه کله جگ شي خرسي نو پیغه نمبر باندې موږ رابطه وکړو نو ډایرک غي جدي اقدام کوي او هغه دی وخت مطابق هغه دکان ورته بند.
د ګردیز خار دوه نور اوسیدونکي فضل حق او مقام الدین بهرامي هموایي په توکو باندې د مالیاتو په کمیدو سره د خوراکي توکو په بیو کې لګوالی راغلی دی.
د نرخونو په اړه درته وایم چې بخیل یو څه اندازه له پخوانه خسوي دي، ځکه مالیان په کم شوی وړو غوړي د شیان ټولو فرق کړی، ټول بازار ولاد نرخنامې ښه تعقیبېږي.
الحمدلله نرخونه چې کوم د شاروالۍ لخوا دکاندارانو باندې وضع شوي دي په نرخونو کې ډېر کمښت راغلی.
د ګردیز خاریان د اړوندو ادارو لخوا د نرخونو ټاکل او کنټرول یو ښه کارګنی، خو وايي باید هغه لارې چارې وموندل شي چې د خلکو د اقتصاد له خکېدو سره مرسته کوي. د ګردیز اوسیدونکي حضرت الله ویل
ساده وضعیت خو بالکل په صفر کې ده، بیکاری هاوش ته رسیدلې، اقتصاد خلک بالکل چې د غوړو نورم هرزان شته، داس خلک ده چې د یو سلګون توان نه لري چې یو شی واخلي. نن سبا داس خلک په دغه روزه کې ده چې ډېر سخت وضعیت سره مخامخ دي. د ځوانانو ته د کار زمينه مساعد سي، اول ځکه بل از هر هنر لرم خو بیکاری ده، ماش نست تنخوا نست، چرس مرزانی سی اوشی واس نی در مشکل ده.
بلوری ته د پکتیا ولایت ګردیز خاروالۍ چارواکی وای د خوراکي توکو د نرخنامې د پلي کېدو د څارنې لپاره ګډ کمیسیون ټاکل شوی او هغوی د توکو بیې په جدیت تعقیبوي. د ګردیز خاروال شریف الله الهام ویل
نیروزی د راتګ نه مخته د ګردیز خاروالۍ نرخنامه بازار ته رای کړي و د ښار د اتحاد سره په همغږي باندې دغه د تطبیق لپاره ګډ کمیسیون جوړ شوی دی. روزانه څارنه کوي د تیر په پرتله باندې توکي مرزانه سوي دي. مالی وزارت په اولیه مواد باندې ټیکس ډیر کم کړی دی، تقریبا بعض باندې 50% بعض باندې 80%، نو هغه تعقیب موږ کلک روان کړی دی ان شاء الله.
د یادونې وړ ده افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې سوداګري د خوراکي توکو ډیره برخه لکه اوړه وریجې غوړي بوره او نور ورته د نړۍ له بیلابیلو ملکونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو واردوي.
د کونل د چاپ درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي غرونه په نختره او نور ونو زرغون دي، شنه چمنونه په خوړونو کې د رڼو اوبو بهیدل او ښکلې منظرې د لیدو دي، خو په کې د سیلانیانو لپاره اسانتیاوي نشته. دوی غوښتنه کوي چې چاپ درې ته د هم لکه د نورستان په څیر چې ملي پارک نومول شوی او هلته د سیلانیانو لپاره د اسانتیا چمتو کولو لپاره هڅې روانې دي هم پام زیات شي.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ چې د نورستان سره جوخته پرته ده اوسیدونکو یې ځنګلونه د ناغو او تړو په وسیله ساتلي او همدا لامل دی چې ښکلای په خپل ځای پاتې ده. ځایي اوسیدونکي به یې په ولسوالۍ کې په شنو چمنونو پوښل شوي پراخه میدانونه له رڼو اوبو ډک خوړونه او د لیدلو لپاره په زړه پورې منظرې لري، خو ورته د نه پاملرنې او د اسانتیاو نشتونې برخه خواره کړې او تر اوسه د سیلانیانو څخه د هر څه پټ پاتې دي. حاجی نصر الله خان ساپه
چپ دره چې دا ټول ځنګلون لري، ځنګلونو کې به ډېر خخ نختر لري، ما شان چېړې او شنه درې چپ دره چې دا دوه درې درې لري، درې والا درې د سپاک او سپا هوا هم لري او د سیلانانو د پاره هم دا شان چمندونه دي، ځنګلونه دي، خلک هم ډېر ملمه دوست او متدین خلک دي، ملمه پالنه کې کړه خلکو ساتنه کې ان شاء الله اوس په لن وخت کې ډېر ښه امنیت هم دي، کولای شي سیلانان راشي، ارض ځنه راولونه راشي، خپلوان
د یادی ولسوالی د دیګل دری اوسیدونکي ملنګیار راته ویل چپه دره د لغمان او نورستان ولایتونو او د کونړ د نورو غنو ځنګل لرونکو ولسوالیو سره شریکی پولی لري او زمکه شنو بخملینو چمنونو لا پسې خپل کړی ده. د هغه په وینا چې په تیرو کلونو کې په کې دوامدارو جګړو حکومت او پانګوال کارته نه دی پریخي، همدا وجه ده چې پلاری د نورستان لیدلو ته هر کال په زرګونو کسان ځي، خو د دوی ښکلې سیمه لا هم د ګرځندویانو له پامه غورځېدلې ده.
چې چپه دره د نورستان او لغمان او ننګرهار سره دا هم سرحدات لري، ډاګونه لري، یخې واګانې، ښایسته ځنګلات، ډېرې صفا اوبه، سیلانه چې دي د زمونږ په لاره ځي نورو نورستان ولایت ته.
په کونړ کې چارواکي هم وایي چپه دره ډېرې طبیعي ښکلاوې لري او دوی له پانګوالو غواړي چې د نورو ځایونو په څیر دلته هم سیلانیانو ته د اسانتیاو په چمتو کولو کې پانګونه وکړي. د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چپه دره د ښکلا نه ډکه دره ده، شنه غرونه لري، رواني اوبه لري، ابشارونه لري، هغه ښکلا چې خلک غواړي چې مونږ لیدنه وکړو نو هغه ټول هر څه لري، خو دغلته یو ستونزه ده چې دغه لرو پرتو درو ته سرکونه نشته ده، سهولیت چې په نورو ځایونو کې شته ده دغه سهولیت هلته نشته چې د سیلانیانو مخې نیولې ده. مونږ غوښتنه لرو دغه موسساتونه چې د بیا رغونې په کارونو کې ونډه لري چې هغه دغه ساحو ته سرکونه جوړ کړي، نو که دغلته هم دغه شانه پانګونه وشي، هوټل جوړ شي، نو دا به د هغې د پاره یو بل د ښکلا ځای او یو د دمې ځای پیدا شي.
چپی درې ولسوالي د مرکز اسد آباد شمال لویدیځ لور ته شاوخوا 60 کیلومترې کې پرته د قدرتي ښایستونو ډکه دره ده. د کونړ او نورستان زیاتې سیمې او درې په ښکلو ځنګلونو پوښل شوي، ځمکه شنو بخملینو چمنونو نیولې او په هره دره کې بهیدونکو رڼو اوبو او ابشارونو ښکلا څو واره نور هم زیاته کړې ده. که سیلانیان ته په کې اسانتیاوې چمتو شي نو د بهرنیو کورنیو سیلانیانو جوکې به ورته راماتې شي او د همدې لارې به ځایي ولسونه او حکومت زیاته ګټه ترلاسه کړي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم، امان الله تکلم دی کابل ولایت سبز ولسوالۍ خرازات راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم. زموږ خو تیر کال کې ډېرې زیاتې ستونزې وې، چې له هغو ستونزو څخه یو دا و چې کله زموږ حاصلات ورسېدل نو په هغه کې بازار کې هم ورته بازار نه و، بل پکې ګلۍ راغلې، بارانونه راغله، چې په اوړي موسم مو د هند سمندر څپې راغلې، زموږ دغه حاصلات یې غونډ خراب کړل او موږ سره نه تر اوسه که دولت مرسته کړې او نه څوک راغلي دي. نو مونږ په دې کال کې له دولت څخه دا هیله لرو چې دیقانانو او په خاص کر زراعت څانګې ته ډېره پاملرنه وکړي.
سلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو ټولو ته سلامونه وایم. او دغه مسې چې دي دغه په دې کارو باندې مصرفي چې یا کندې کاږي په غرو کې یا چیش کوي، دا اوس کملار ده، نه غریبانو ته ورکوي نه یو خوارانو ته ورسي، نو که مشرانو ته خبر ورکول سي ډېر به ښه وي، نو کور مو ودان.
السلام علیکم، سردار ولی سمسور یم، د کندهار ولایت څخه یم. مخابراتي شبکې خوشې دي وروره، زموږ په ساحه کې خو ډېرې ښه دي، د تېر په پرتله اوس ډېرې ښه دي، تر ډېرو ځایو پسې فعالیت کړی دی، نو اوس موږ ډیر جن راځي په خو موږ اړیکې نس ونیوالای خپل کورونی سره په لیرو پروتو سیمو کې یا د نورو خپلوان سره اوس موږ کولای شو چې په ارزا کې اړیکه ونیسو موږ ډیر جن راځي